Radio.
السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د دوله سات خبرونو په سر کې مو زه رضوان مراد د خبري مجلې اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1399 هجری لمریز کال د سنبلې 19 او د 2013 میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه ده. د کابل امنی قومندانۍ وایي هغه کسان نیسي چې پرونې د دې ښار نظم خراب کړ. اجرایه ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه شک څرګندوي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. اورئ خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو پراخ هوایی بریدونه کړی دي. جرمني دوه افغانان دی او چیرمن وګړي د وشلو په تور نیولې دي او په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا په یو هوایی برید کې وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دای مرداد ولسوالیو کې د مخالفانو پر ضد هوایی عملیات شوي دي. دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ومنله چې په مرکزی بغلان کې سرتیرو تمرګ ژوبله اوختي خو وسیت بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې موږ یوه پوسته چې وه هغې تخلیه شوې وه. هلته موږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زموږ د ملي اردو ټپیان دي، 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی.
ښاغلي جاوید وویل چې د میدان وردګ په دایي مرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي او د دولت وسلوال مخالفان یې پر شا تمبولي. د دولت وسلوالو مخالفانو په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د افغان پوځیانو پر بوستو باندې د شنبه په ماښام بریدونه پیل کړي وو. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانی ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې ګارید بیلی پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. اعلامیه وایي په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې، له پاکستان سره د سولې د پروسې او د افغانستان او برتانی د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وشوې. د هلمند ولایت چارواکي وایي د هواندي او مرمۍ په لګېدو سره د یوې کورنۍ شپږ غړي وچل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل د هوان دا مرمۍ د طالبانو لخوا د شپې په 9 بجو د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه لګېدلې ده. ښځې او ماشومان هم د دې پیښې په قربانیانو کې شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني پولیسو دوه افغانان د یو درویش کلن د یو دوویشت کلن جرمن د وچلو په تور نیولې دي. پولیسو ویلي چې دغه دو افغانانو د جرمني په ختیځ ښار کوتنهن کې له یو دوویشت کلن جرمن سره جګړه کړې وه. جرمن ځوان د شنبه په شپه ناوخته سا ورکړه خو نور جزئیات روښانه شوي نه دي. د جرمني پولیسو څارنوالانو په یو لنډ بیان کې ویلي چې دوه افغان تبا د همدغه ځوان د وچلو په تور په بند کې اچول شوي دي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي. بی پیلوټ الوتکې دا کسان د یمن په احوار سیمه کې وشتلې دي. د سیمې قومي مشرانو ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې د څلورو وشل شو کسانو ترمنځ د القاعده شبکې یو سیمه ییز مشر هم شامل دی. د یمن د جنوبي ابیان ولایت دا سیمه د القاعده شبکې تر ټولو لوی پټنځای بلل کیږي. القاعده شبکه د نړۍ یو تر ټولو خطرناک تروریستي شبکه دی چې په امریکا کې د نن هم د تروریستي حملو هڅه کړې ده. د 2020 کال د سپتمبر په 11 نیټه د دې شبکې غړو په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز بلډینګونه په نښه کړل او نږدې 3000 کسان یې وشل. د سودان په جنوب کې د وړې سوداګریزي الوتکې د سقوط په پیښه کې شل کسان وشل شوي دي. د سودان د یارول سیمې د اطلاعاتو مسؤول تابان ابل ویلي چې د الوتکې له پلازمینې جوبا روانه وه خو د جنوبي سودان په یو خلیج کې ولویده. د چارواکو په خبره په وشل شو کې لږ تر لږه درې ماشومان او د یارول د سیمې بشپ یا لوی مذهبي مشر هم شامل دی. په پیښه کې یوازې درې کسان ژغورل شوي چې یوې ماشوم، یو ځوان سړی او یو بل ایټالوي ډاکټر دی چې وضعیت وضعیت چندان خن نه ده. یرول د جنگ زپل جنوبی سودان په مرکزی سیمه کې پرده ده چې پرون دا پیښه پکې شوې ده. او د سویډن صدر اعظم او د واکمن چپ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سټیفن لوفین په پرونیو پارلمان انتخاباتو کې تر بری وروسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړه. لوفین نن سهار وختي ویل د ښکاره ده چې هیڅ کوم ګوند اکثریت نه دی ګټلی، نو د ګوندونو ترمنځ همکاري طبیعي خبره ده. اوس چې تقریبا د ټولو رایو شمیرنه بشپړه شوې ده، د لوفین واکمن ګوند په سلو کې 30.6 رایې ګټلي او اپوزیشن 30.3% رای خپرې کړې دي. د کډوالۍ مخالف ښي اړخي ډیموکرات ګوند په سلو کې 19.6 رای ترلاسه کړې دي. په نصر پښتنو کې هم ویل شوي چې د سودان د پارلمان د 115 څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې به نه چپلاسي سوسیال ډیموکرات او نه به خلاصي ائتلاف غوڅ اکثریت واخلي. د کډوالۍ مسله د سودان د پارلماني انتخاباتو لپاره د سیالو ګوندونو د کمپاینونو اساسي موضوع وه. له 2012 کال هیڅ سویران ته شاوخوا 400,000 پناه غوښتونکي ورغلي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په کابل ښار کې د شهید دونې په مناسبت له پرونیو بې نظمۍ وروسته پولیس وایي چې یو شمیر مشکوک کسان به ونیسي.
خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې پولیس وکړو نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي.
د اجرا ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت څه وایي، د دې موضوع جزئیات په روانې نیم ساعته خپرونه کې اورئ. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې د غزنی ښار ته څیرمه د یو کلي اوسیدونکي وایي پولیس وایي د کورونو باغونو دیوالونه نړولی دي. پولیس بیا وایي چې له دې سیمې پر غزنی ښار بریدونه شوي دي. د نورو راپورونو سربیره په سویډن کې د پارلمان انتخاباتو موضوع سارو او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خپرېږي.
کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشونه لږ جیږي، ولی کاري معقد وي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې وورای. د کابل پولیس وایي پراتونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د یکشنبه په ورځ د کابل ښار نظم اخلال کړو. دا خبره د کابل د امنیت قومندانې وایان حشمت الله ستانگزی ازادي رادیو ته وکړه. چارواکي وایي د یکشنبه په ورځ هغو کسانو له ډلې چې د موټرو کاروانونه جوړ کړي او هوایي ډزو سره لسګونه کسان ټپیان کړي دي، 110 تنه له لسګونو وسلو او موټرو سره نیول شوي دي. صفی الله ستانگزی په دې اړه راپور لري.
کابل پرون یو ناکراره ورځ تیره کړه. د کابل پولیس وایي د شهید اونۍ د پیل په مناسبت لزګونه کسان په خپل موټرو کې چې بیلابیل رنگونه ورکړي وو سړکونو ته ووتل او ځینو یې هوایي ډزې وکړي چې دیار لس ملکیان یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانې ویاند حشمت الله ستانگزی وایي د ګډوډیو جوړونکو په نخښه شوي او پراتلونکو ورځو کې به ونیول شي.
دوی پر وړاندې له جدي سره کار وختل، خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې پولیس وکړو نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي، خو دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي. دوی د موټر نمبر پلیټ اخیستل شوي دي او ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې دوی پېژندل شوي او دوی په انفرادي ډول باندې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شي.
د ښاغلي ستانگزی په خبره د خلکو د شکایتونو د زیاتېدو په خاطر امنیتي ځواکونه د یکشنبه په ورځ هم لاس په کار شول او لسګونه کسان یې له وسلو او موټرو سره ونیول.
د دې لپاره چې شنوج یا تاوتریخوالی زیات نشي، زموږ امنیتي ځواکونو د خورا حوصلهمندۍ څخه کار واخیست، خو د کابل خاریانو انیوکې بجات شول او بل اخره دوی لاس په کار شول او د کابل خار له بیل بیل سیمز خیش او خو یو سره لاستانه یا لغز خدیر هغه کسان چې امنز می خلاص کړی وو ونیول او دوی سره دیش موټر او لشل میله زیات وسته هم ونیول او دوی ټول په نظامی قرارګاه کې ګرځون کې تر بند او نظارت لاندې ول.
خود دغه کسانو د نیول کېدو په خبرګون زین نور بیا پرون ماخام د کابل ګارنیزیون مخه ته ټول شوی وو. د دوه خلکو لړلې حسیب غبار، هارون موترف او فهیم فطرت په خپل فیسبوکونو شیبه په شیبه د کسانو د خوشی کولو لپاره ټینګار درلود. حسیب غبار ازادي راډیو ته ویل چې بیل هیڅ دلیل ملګری نیول شوی
علت وانګزیده
بازداشت تامي اخرین لحظات معلوم نشو. غبار وای تر وروستي شیبو هم د کاروان د غړیو نیول کېدو علت معلوم نشو. فکر کوم دوی د زینو مشخصو کړیو لخوا نیول شوی، خو بیا د هغو خبرو مشورو په نتیجه کې چې موږ د کورنۍ چارو وزارت او د کابل د ګارنیزیون قمندانۍ سره مودرلودل، هغوی د ځوانان د شپې له نیمه بجو وروسته خوشی کړل او خپل کورونه ته ستنه شول.
اینا رها شول او به خانه‌هایشان برگشتل.
د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي چې د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره پریکړه نه ده شوې. د شهید د اونۍ د پیل په مناسبت سړکونو ته راوتلیو اکثرو ځوانانو د وژل شوي جهادي قمندان احمد شاه مسعود عکسونه او د جمعیت اسلامي بیرغونه په موټرو زړولي وو. خو له احمد شاه مسعود سره ډیر نږدې پاتې شوي کسان د شهید د اونۍ په مناسبت د ګډوډیو او کاروانونو له رامنځته کولو سره مخالفت کوي. له دې ډلې د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وسلې پورته کول یوازې د افغان سرتیري حق دی او د شهید د اونۍ په نوم د بې نظمۍ رامنځته کول د افغانانو د مبارزو اهدافو ته زیان رسول دي. د احمد شاه مسعود یوازینی زوی احمد مسعود هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د خلکو زورونه، ګډوډي او هر هغه څه چې د خلکو د نارامۍ سبب شي، د دې خبره د ملي اتل او نور شهیدانو له ارمانونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
وامریدل چې د کابل پولیسو یې پراتون کورزو کې به هغه کسان ونیسي چې د شنبې پورزي د کابل نظم اخلال کړي. دا خبره د کابل د امنیت قومندانې ویان ازادي رادیو ته وکړه. بلورته د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د کابل امنیت د مسؤلانو په بدلولو را بدلولو نه، بلکې د سیستم په عمل کېدو سره یقیني کېدای شي. د کابل د ولایتي شورا غړي سید عبدالرحمن هاشمی د یکشنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې په ملي وحدت حکومت د پیښو په بهانه د چارواکو ادلون بدلون د شخصي لیدلورو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوه فقیر محمد فقیر هم په بنسټیزو اصلاحاتو ټینګار کوي او د امنیتی مسؤلانو په بدلیدو سره وایي چې امنیت نشي ټینګېدلی. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
په کابل کې د امنیت قومندان په ګډون د لوړ پوړو امنیتي چارواکو تازاد لون بدلون یو شمېر خبرګونونه راپارولې دي. د کابل د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د ملي وحدت حکومت خپل امنیتي ناکامۍ د امنیتي مسؤلینو په بدلولو را بدلولو پټوي چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. لړلې سید عبدالرحمن هاشمی د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له هر امنیتي پېښې وروسته د کابل لپاره د نوي قومندان ګمارنه د دې ښکارندوی کوي چې د حکومت رهبري په سیستم نه بلکې په اشخاصو تکیه کوي.
څو پورې پورته نه سیستم جوړ نه شي هېڅ کلام په دغه دی افراد او اشخاصو په تغییر او تبدیل یا تیرو په تغییر او تبدیل کې هېڅ فرق نه راځي. نو مشکل هم ده د خپل حکومت وحدت ملي په رهبري کې ده. نو په دغه تغییراتو چې د یو قوي حادثه کېږي دوی خلک تغییر تبدیلوي. نو دوی تر اوسه پورې هغه درسته وقایه دي کور دغه حمله کړې نه ده. لوی مشکل په خپل داخل دی چوکاټ دی حکومت وحدت ملي کې ده.
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په پلازمینه کابل کې د انتحاري حملو او نام نه یو په دوام تازه یو ځل بیا د کابل امنیت قومندان د کابل د 111 فرقې قومندان او د کابل د ملي امنیت رئیس له دندو لري شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د داوود امین پر ځای سید محمد روشندل د کابل د نوي امنیت قومندان په توګه ټاکل شوې ده. د دغه وزارت د معلوماتو مخې ښاغلی روشندل تر دې مخکې د ارشد موینیت د رئیس ارکان او لاغي وړاندې د ځنګړو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه کار کړی چې تجربه به د کابل په امنیت مثبت اغیز ولري. دا د ملي وحدت حکومت په نږدې څلور کلنه دوره کې شپږم امنیه قومندان دی چې د پلازمینې د پولیسو د قومندان په توګه ګمارل کیږي. له دې وړاندې په دې موده کې ظاهر عبدالرحمن رحیمی، حسن شاه فروغ، سالم احساس او داود امین د کابل د امنیه قومندانانو په توګه دندې ترسره کړې دي. د دې ترڅنګ د کابل ګارنیزون په مشرتابه او امنیت کې هم په کابل کې امنیتي پیښو وروسته په څو ځلې بدلونونه راغلي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو فقیر محمد فقیر د غیادلون بدلون ته پکې توایي چې تر کومه سیستم اصلاح او د مجازات او مکافاتو دود عملی نشي، یوازې د قومندانانو په بدلولو را بدلولو وضعیت نه ښه کیږي.
تبدیلی عادي شای دی او په دې کې شخصیتونه شته چې ممکن ده نه موثر وي او دنه یا په وظیفه کې یا غفلت وکړي یا اصلا نه غواړي کا وظیفه سلامه پر مخ بوزي. دا ښایي د بیخ نه باید اصلاحات راشي. تر څو کې د بیخ نه اصلاحات رانه کړي همداسې په پردې پر مخ تبدیلی ښه وخت هلته کېږده دا وخت له د شپړس کاله مثبت نه دي راغلي.
دی وای یوازې هر اړخیز بنسټیز اصلاحات او سالمه اداره کول شي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لامل شي او د دغه هدف د ترلاسه کېدو لپاره باید جدي کار وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. له سلیم احمد سلی څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړي.
امریکایي رسپانې نیویورک ټایمز په خپل یو تازه غنې کې د افغانستان په اړه په دې سرلیک لیکنه خبره کړې ده. د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو عوام څنګه خطاباسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکایي چارواکي په منظم ډول د پرمختګ مفصلې ارزونې خپروي، خو دا له موجودو واقعیتونو سره په ټکر کې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان په جګړه کې تر 2200 زیات امریکایان وژل شوي او امریکا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې نورو پروګرامونو او بیا رغونې لپاره تر 340 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. نیویورک ټایمز د امنیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي چې پر افغانستان د امریکا له حملې راوروسته له 2018 کال راهیسې وسلوالو طالبانو زیاتې ساحې نیولې او تیره میاشت د یوې اونۍ په موده کې افراطي وسلوالو 200 افغان پولیس او سرتیري ووژل او پر غزنی ښار یې ډله ییزه حمله وکړه. په لیکنې کې راغلي د امریکا پوځ وایي چې افغان حکومت د هیواد پر 45% خاوره یا کنټرول یا ورباندې نفوذ لري، خو د لیکوال په باور د ارزونه یوازې د ارقامو په مرسته د خلکو پر تیر ایستلو متکی ده. د لیکنې په حواله په ګڼو ولسوالیو کې حکومت یوازې د ولسوالیو پر مرکزونو او یا هم پوځي مرکزونو کنټرول لري، نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ورځپاڼې د افغان حکومت هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي تیر کال نږدې 13,600 افراطي وسلوال وژل سوي چې دا په افغانستان کې د فعالو طالب وسلوالو د شمیر نیمایي برخه ښیي. د امریکا په یوه رسمي راپور کې ویل سوي و چې په 2018 کال کې په افغانستان کې له 25,000 نیولې تر 15,000 پورې طالب وسلوال فعال دي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په کابل کې د شهید اونۍ د لمانځنې مراسمو ته کتنه کړې او په یو مقاله کې راغلي په وسلو د سنبالو کسانو د موټرو کاروانونو پرون یک شنبه د کابل په اوسیدونکو کې بیره خپره کړې وه. دوی هوایي ډزې کولې او د کابل ګڼ اوسیدونکي په دې ورځ له کورونو څخه بهر نسوی وتلی. دغه کسان چې سپکې او درنې وسلې ورسره وې او بیرغونه یې له ځانونو سره لېږدول د کابل پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. د روغتیا وزارت ویلي چې په هوایي ډزو کې څو کسان ټپیان سوي دي. پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ولس کله مخکې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه بمي حمله کې ووژل سو. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته یعنې د سپتمبر پر 11 پر امریکا حمله وسوه چې هغه حمله بیا پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوه.
د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی. ښاغلی محقق چې د یکشنبې په ورځ د شهیدانو اونۍ په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې له بایومیټرک سیستم څخه پرته انتخابات سیاسي ګوندونو او خلکو ته د منلو نه دي. اخوا بیا د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او د ملي پروسو په اړه بې مسؤلیته څرګندونې له ناهیلۍ پرته هیڅ ګټه نه لري. محمد حدیث پردیس په جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 40 ورځې پاتې، لا هم د انتخاباتو په اړه د سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر جدي اختلافات موجود دي. د ملي اولی حکومت د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق د یکشنبې په ورځ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د انتخاباتو په تړاو په حکومت جدي انتقادونه وکړل. د ښاغلي محقق په خبره حکومت د انتخاباتو د مهندسۍ په لټه کې دی، خو له بایومیټریک سیستم پرته انتخابات دوی ته د منلو نه دي.
انتخابات خوب است،
د وی انتخابات خدي مونږه منو خو په دې شرط چې شفاف او بایومټریک شوي وي. دا سه انتخابات چې هر څوک یو پن تذکيري لزان سره راوړي او بیا ورته د کارونې لپاره زمينه مساعده شي، دا سه انتخابات د منلو نه دي. د خغلی محقق په خبره حکومت د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو غوښتنې نه مني او هڅه کوي چې ګوندونه څنډې تکړي. د انتخاباتي نظام بدلون په انتخاباتو کې له بایومټریک ټکنالوژي نه استفاده او له ټولو انتخاباتي پروسو د ګوندونو څارنه د سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنې دي. که څه هم حکومت یې کمیټې ته دند سوارلې چې د ګوندونو د طرحې د عملي کېدو لپاره لارې چارې ولټوي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په دغه کمیټې هم باور نه لري. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې حکومت ته متوجه ځینې انتقادونه بې بنسټه وبلل. د ښاغلي دانش په خبره حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده لري او د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې خلکو ته له ناهیلۍ پرته بله ګټه نه لري. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم یادې غونډې ته په خپلو خبرو کې د انتخاباتو په اړه وویل: دی وایي موږ په افغانستان کې د واک د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بله لار نه لرو او موږ نشو کولی چې افغانستان ولس کاله شاته بوزو. هیڅوک په هیڅ پلمې نشي کولی انتخابات وځنډوي، خو په ورته وخت کې موږ داسې شفاف انتخابات غواړو چې د دغه ملت آبرو پر ځای شي.
ما اگه انتخابات شفاف را میخواییم که آبروی از این ملت هم پس بجای شود.
دو خاقلی سیف خبره که هم پتیر و انتخاباتو که سونز و درغلی و خلق پدغ ملی پروسه بی باوره کردی، خو پراتلون که انتخاباتو که شفافیت ده باور در امینسته که دو او ده غشان ده صبات ده تینگخت لپاره مهم دی.
آزادی خبری مجله او رید.
د غزنی ښار ته څیرمه د یو کلي اوسیدونکي وایي پولیسو د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولې دي او شنې ونې ورته وهلې دي. خو پولیس وایي چې دا هغه سیمې دي چې له دې ځایه د غزنی ښار په حمله کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې. حبیب الرحمن تاثیر په ریپورت لري.
غزنی ښار ته په درې کیلومتره څیرمه د خدای داد کلي اوسیدونکي وایي پولیسو یې په بلډوزرونو د کورونو او باغونو دیوالونه ورنړولې دي. دغه خلک چې په یاد سیمه کې د مظاهرې په شکل راوتلي وو ازادي راډیو ته یې وویل پولیس ور باندې تور لګوي چې د غزنی په وروستۍ خونړۍ جګړه کې د دوی له کورونو او باغونو پر پولیسو برید نه سوی دي. د محمد صدیق په نامه یو قومي مشر وایي پولیسو د شنو ونو او انګورو د تاکو د ور خرابولو تر څنګ سلګونه ګزه دیوالونه ورنړولي، لوټي او چمونه یې د اوبو په لښتي کې وراچولي چې بیرته پاکول به یې میاشتې میاشتې خواري وغواړي.
دا کار له موږ سره ظلمانه وسو. دلته درې تقریبا دي پکې دیوال چې چپه ده، دا خو چپه له 1500 تر 2000 متره پورې ده. عمومي بیاله دا صاحب تاسو تعقیبولای شئ تر دې جوی عمومي څومره تحت جره بنځکه صاحب دلته تر اوبو لاندې ده. دې ته د بیلو د کراو د انسان زور نه ورسیږي. میوې څومره تخریب سوې ده، ونه څومره تخریب سوې ده. نو باید که تخریبي شي ولایت هم تخریب شي، قومنداني دې هم تخریب شي، ملي امنیت هم تخریب شي. ولې له کوم منځکه په کوم جبانې تکونس؟
دغه مظاهره چان ټینګار کوي چې د ښار له لوړو منزلونو او ځینو دولتي ځایونو پر قومندانۍ او نورو دولتي دفترونو بریدنه سوي. که انصاف او قانون وي هغه دې هم ونړول سي.
که چېرته په ټول حالات غزنی باندې په قومندانۍ باندې په نظامي ځایانو باندې له بلند منزلو چې پیرونه سوي دي، له کورو څخه پیرونه پې سوي دي، باید هغه مړنګ شي. او که هغه نه ړنګېږي دا زما کور وړې لنګېږي.
زړه مې سوځېدلی ده، زړه مې دردېدلی ده. په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، زما غور واروي، ناره واروي، کینار وي، که مې نور زور دولت ته نه رسېږي. اشرف غني صاحب، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، له تاسې چې خواهش کوم چې درد مې واروي. دغه زمان مې په سرطان باندې اخته دي، غدایي باندې وینه ورکوم. تاسو رالو دما کورم رانکو کدی ما غمه نه وخړل شي، کم نور وسو تاوان نه ورسیږي. خودکوشي می پوس کی سوال افزان پټرول توکم دی پارلمان مخته ولا ځان وسوزوم.
قومي مشر حاجی محمد یاسین وویل کای تاوان ور نکړل سينو لار او سړکونو ته براووزه او په مظاهرو بلاس پوری کړی.
یعنی می تر نانګي مړه د جوی کنه تاوان مړه پیدا
دای وای زموږ عزت دی وسی، زموږ تاوان دی را کړی سی. کیدا سی و نکړل موږ به بل لار اختیار کړو.
مو هر چی کس دست محمد مو مسافر نه خو
د مصطفی په نوم یو بلتن بیا ټینګار کوي کای ژغوانه اوریدل سی غچ به واخلي.
اګه مو بس خوست مونږ نشه مول می سره که بند مکنیم.
هغه زیاتوی نن موږ یو مدني حرکت وکړ کای ژغوانه اوریدل سو په مظاهرو بلاس پورې کړی، سړکونو ته براووزی او لارې به بند کړی.
مو می سره که بند مکنیم.
که څه هم دغه خلکو د کورونو او باغونو نړیدلې دیوالونه رسنیو ته ورشکار کړل، خو محلي چارواکي د کورونو له دیوالونو انکار کوي.
د غزنی ښار د یو شمیر اوسیدونکو مو واردل چې وایي پولیسو د کورونو باغونو دیوالونه ړنګ کړي، خو پولیس وایي چې دوی فقط هغه دیوالونه او د هغو باغونو دیوالونه ړنګ کړي دي چې له کوم ځایه پر پولیسو او امنیتي ځواکونو د غزنی په جګړه کې ډزې کېدلې. او اوس هم د سویډن د انتخاباتو په اړه یو مطلب له سیف الله ستانکزی اورو.
د سویډن په پرنیو پارلماني انتخاباتو کې له هرو 15 رای ورکونکو لک تر لګه یوې د کډوالو ضد خي اړخي ګوند ترای ورکړي. د سویډن د اس وی ټي ټلویزیون بیا سره لدی هم د شپې ناوخت ریپورت ورکړ چې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ګټلې. په سویډن کې داسې وخت پارلماني انتخابات وشول چې درې کاله مخکې د هیواد 1,15,000 کډوال خپل خاورې ته پریښودل. ګڼ کډوال د سوریې او افغانستان دي. د سویډن په پارلمان کې د کډوالۍ موضوع سکل د کمپاینونو تر ټولو تاوده موضوع هم و. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین چې په سوسیال ډیموکرات ګوند پورې تړاو لري ویلي انتخابات زموږ د هوساینې لپاره دي او دا چې پرې نه خودل شي څو د سویډن نجات پاله ګوند حکومت تر لاسه کړي. موږ باید د دې اړتیا ولرو چې د ائتلاف له جبهو سره همکاري وکړو څو یو مناسبه ټولنه او یو مناسبه ډیموکراسي ولرو. پرې نه ګدو چې یو راسیست یا نجات پاله ګوند د ورستۍ پایلې ګټونکي شي. د پرونی انتخاباتو لپاره 1.5 میلیون خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوی وو. د پخوانیو نظر پښتنو په اساس داسې ویل کېدل چې د جیمی اکسن په مشرۍ خي اړخې ګوند د سویډن دیموکراتان به 0% رای وګټي. له 2014 کال 6% زیات رای او ویل تي د کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر ضد دغه ګوند تبلیغات بلل شوی. په سویډن کې مشتو کډوالو بیا پرون مخام لدی چې د کډوالو ضد ګوند له پخوا مخکې روانو اندېښنه خوده. په خټه سومالیایی د سویډن د پارلمان اوسنۍ کاندید شپږشت کلن محمد نور وای فکر کوي چې جیمی اکیسن به مات کړي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دایمیر داد ولسوالیو کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو پراخ هوایي بریدونه کړي چې وسلوالې پر شا تمبولي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانی ځنګړي استازي پرون په ارګ کې وکتل او د افغانستان د سیمې امنیت او د افغانستان د سیمې امنیت او ثبات او نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. د جرمنی پولیسو دوه افغانان د یو جرمن وګړي د وشلو په تور نیولې دي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي. او د سودان په جنوب کې د یوې وړې سوداګریزي الوتکې د سقوط له امله لک تر لګه 40 کسان مړ شوې دي. او اوس هم د ژوند رنگونه
لمړي سر کې موزان راو پیژنې
انجنیر حبیب الرحمن رحمت د اوبو او برښنا وزارت د انرژي ارشد مشاور.
څنګه مو دا کار پایل کړ څومره وخت کیږي؟
زه د کابل پوهنتون د انجنیری پوهنځي د برق د څانګې نه په 1400 کې فارغ شوم او په مختلفو رشتو کې مې د انجنیری په رشتو کې مې کار کړی دی. په بانکي جهاني، بانکي آسیایی، په یونی پی ایس او په انکشاف د هات او بل اخر په وزارت د انرژي کې دا لاس کول کې د مصرف د انرژي څنګه کې. نو زه ډیر علاقه لرم د خپل رشتې سره خپل کار وکم. نو من هیڅ یو انجینر په دې رشته کې مصروف یم او د دې نه خوند اخلم.
شخصي کاروبار مو خو چې په خصوصي ادارو کې کار کوم کنه دولتي کار ته ستخوند درکې؟
اصلا کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشول الګ جیږي. ولی کاري موقت وی دومره با غرور خوند چې وسړی ته واقعا نشته خسته. دولت باید په هر عمر دولت به تشویق شي، تقویه شي او کډونه باید دولت ټول جذب شي، نه دا چې ټول وسلري شخصي جوګانه ته او شخصي مؤسسات ته. زده د دولت نغښتنه کوم چې دلته توازن د معاشات رامېسته کی ته څوک کډونه دولت جذب کړي او د دولت سره کار وکړي.
بله، شخصي ژوند په اړه چې راته وایي، ژوند مو څنګه تیریږي؟ کور کې څوک در سره دي؟
زه واده میکړی دی او 15 اولادونه لرم. او وو اولادونه په فاکولټي ویل دي، درې اولادونه په فاکولټي دوی کې دي، درې لورونه مې د فاکولټونه فارغ دي، دوی یو یې ډاکټر ده، دوی یې شریعت نه فارغ دي، بلې د اوس په طب کې ده او کوچنۍ لور مې په ومسف کې ده پس کورکی او کوچنۍ زوی مې په سمسف کې ده. نو دا هغه دي او زه شپږ مسیانم لرم.
نه
مېرمن یو لري کنه؟ یوه مېرمن و یا
څنګه به دومره اولادونه وغوښتل؟ په افغانستان کې یوه اصطلاح اوس کاروي چې لږ ماشومان ښه کورنۍ.
ولا جالب خبر دیو که زه فقط دومره ویل غواړم چې ما کله چې دوا تطبیق کړي نور مې اولاد ونیشي هغه دوا دې چې په دریاب کې اچولی وای هغه دریاب وچېده خو زما ښځې بیا هم اولاد درلود هغه زوی مې اوس فاکلته د ادبیات ویلې ده او څلور اولاد لري تاسو په خپله قضاوت وکړئ
اوس مسیان او اولادونه مو ټول په یو کور کې اوسیږي
نه دا په څلور کور کې اوسیږي
که درته وایې ځینې ځانګړي مراسم چې کیږي نو تاسو به ټول د ځانه پوره وایي خپل خپلوان بن راغواړئ
نه خپل خپلوان چې دل لگ را غواړو ځکه چې هلته نه ځای کې
ډېره مننه تاسو د ژوندي
وایي ژوند مننه ډېره زیاته
تاسو زمونږ غکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي دوستانو د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده
تشکر آقای